ساعت لس بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې ساعت په خپرونې کې په راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او مخکښې شزي، خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي امنیتي ځواکونو له چوکاټه د باندې د ملیشو له ایجادولو سره مخالف دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هغو اصلاحاتو مخالف نه دی چې له قانون سره په ټکر کې نه وي، او د ایران مذهبي مشر وایي له امریکا سره یې مخالفت په خپل حال دوام لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د دولت له چوکاټه بهر ملیشه ځواک جوړ کړي. د حکومت له چوکاټه بهر د ملیشو د جوړولو په اړه وروسته له دې اندېښنې زیاتې شوې چې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم، د بلخ والي عطا محمد نور او د اجرایه رئیس مرستیال محمد محقق په ځینو سیمو کې د طالبانو پر ضد د ګډې مبارزې لپاره چمتووالی وشوت. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل هر افغان هر چیرې چې وي باید د خپل کور او سیمې دفاع وکړي او د هیواد دښمنانو ته ځای ورنه کړي. خو د نوموړي په وینا دا په دې معنا نه ده چې وسلوالې ډلې جوړې کړي او یا یو بل اردو رامنځته کړي. تر دې مخکې د افغانستان ولسي جرګې هم ویلي وو چې د افغان ځواکونو له چوکاټه بهر په وسلو د خلکو سنبالول او ملیشي جوړول د نه منلو دي او افغانان به هیڅکله د دغه کار اجازه ورنه کړي. په دې اړه وروسته یو راپور هم لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیسیون د غړیو د بدلون په اړه که د افغانستان له قوانینو سره سم هر ډول اقدام کیږي دا کمیسیون ورسره ستونزه نه لري. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي د څرګندونې وروسته له دې کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په نوم د نوي ټاکل شوي کمیسیون برسیال صدیق الله توحیدی وویل د انتخاباتو د کمیسیون د غړیو د لرې کولو لپاره قانوني لارې موجودې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور د شاغلي توحیدی څرګندونو ته په اشاره له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تاکید همی است کې هر ګام کې به خاطر
د اصلاحاتو لپاره هر اقدام باید د هیواد له قوانینو سره برابر وي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي د شپږو کلونو لپاره ټاکل شوي دي او قانون دوی ته اجازه ورکوي چې د خپلې مودې تر پای ته رسیدو پورې کار ته دوام ورکړي. له بلې خوا د ملي وحدت د حکومت تر جوړېدو مخکې په حکومت کې شاملو دوو لورو ترمنځ د شوې موافقې پر اساس انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون دنده لري چې د افغانستان د انتخاباتو سیستم وڅېړي او پکې د لازمو اصلاحاتو لپاره وړاندیزونه چمتو کړي. د امریکا متحده ایالاتونو درې افغانان امریکا ته د هیروینو د قاچاق په هڅې تورن کړي دي. په دوی کې دوه یې په تایلند کې نیول شوي دي. پر نیول شویو کسانو تور دی چې د امریکا متحده ایالاتونو ته د 2 کیلو هیروینو د قاچاق کولو پلان جوړ کړی وو. د امریکا له مخدره موادو سره د مبارزې ادارې په یوې خبر پاڼې کې ویلي په تورنو کې د لاجورد او عالم شاه په نوم دوه کسان په تایلند کې نیول شوي او له هغه ځایه نیویارک ته وړل شوي دي. د حبیب الله په نوم درېیم تورن لا هم نه دی نیول شوی. د ایران مذهبي مشر علي خامنهي وایي د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د ایران پر اتمي موافقې سربیره به د امریکا په وړاندې چې د مستکبره وبلله د ایران مخالفت بدل نه شي. پرون په تهران کې د کوچني اختر په مناسبت مراسمو ته په وینا کې خامنهي په منځني ختیځ کې د امریکا پر پالیسیو انتقاد وکاو او ټینګار یې وکړ چې په دې سیمه کې د خپلو متحدانو ملاتړ ته دوام ورکړي. خامنهي وویل له امریکا سره یې په نړیوالو او سیمه ییزو مسلو خبرې نه دي کړي.
با این مذاکرات و با متنی که
اما قصه چه بیا بیا مو تکرار کرده مجل امریکا سره ده نړیوالو سیمیزو مسئلو پا اره خبری نلرو. ده دو ارخیزو مسئلو پا اره ور سره خبری اتری نلرو. کل نا کلمو ده دی اتمی مسئله پا سیر پا استثنائی مسئلو ده مسلحت لمخی لامریکا سره خبری کردی. ده جولای پا 14 منیته پا ویانا که ده ایران او ده نړی ده شپشو پیاورو هیوادونو ترمز ده شوی توافق لمخی تهران خپل اتمی پروگرام محدودوی او پا مقابل که پردی هیواد لګېدلې نړیوال بندیزونه لري کیږي. په الجزایر کې امنیتي سرچینې وایي چې اسلام پالو وسلوالو د دې هیواد د پوز پر یو کاروان په برید کې یولس الجزایری سرتیري وژلي دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د الجزایر د پولیسو د یو قومندان له خولې چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي برید د شنبې په شپه په عین دفله ولایت کې شوی دی. د رویټرز خبري اژانس بیا د ځینو امنیتي سرچینو په حواله ویلي چې په دې برید کې یولس سرتیري وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او ایتلافیانو په تیرو 24 ساعتونو کې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد درویشت هوایي حملې کړې دي. د امریکا پوست پرون یک شنبه وویل چې تل افر او رمادي ښارونو ته نږدې د داعش یا اسلامي دولت پر وسلوالو سخت دریځو بریدونه کړي دي. د امریکا د پوز یو ویان ډګروال ویان مارتو وویل چې دغو حملو د اسلامي دولت وسلوالو سخت دریځو ته سخت مرجوب لاړولې دي. له بلې خوا په د سوریه د بشری حقونو څارونکو ویلي دي چې د سوریه د پوز په یوه حمله کې لشت لشه دولس ملکان وژل شوي دي. چک جمهوریت وایي 15 اتباعی په لبنان کې نادرکه دي. لبنانی چارواکي اندېښنه لري چې شاید دا کسان یرغمل شوي وي. د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون شنبه تایید کړ چې دا چکی اتباع بی درکه دي. په لبنان کې وی پوځي سرچینې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چارواکي په ورکو شویو کسانو او د دوی په لبناني موټر چلون کې پسی ګرځي. دوی ویر لري چې شاید دا کسان به د بیګا په نوم درکه تختول شوي وي. د اوکراین په ختیځ کې روس پلو بلتون غشتونکو ویلي دوی چمتو دي چې د کیف له ځواکونو سره له لومړۍ کرښې سپکې وسلې لرې کړي. په دونیتس کې د روس پلو یاغیانو مشر الکساندر زاخاچینکو پرون شنبه وویل دوی چمتو دي چې تر 100 ملي متري د راشکته وسلو لرونکي ټانکونه او زغرګاډي له لومړۍ کرښې 3 کیلومتره شاته یوسي. د دونیتس د بلتون غشتونکو یو ویان دینیش پوشیلین په مینس کې د ترجوړیدونکو درې اړخیز غونډې مخکې دا یو اړخیز اقدام بلل دی. د تماس د درې اړخیز ډلې غونډه د جولای په 20مه نیټه په مینس کې جوړیږي او هدف په اوکراین کې د فبروري د میاشتې د اوربان د عملی کېدو څیړل دي. په عین حال کې راپورونه وایي چې تېره ورځ د اوکراین په ختیځ کې د رواني جګړې په ترڅ کې درې ولسی کسان او یو اوکراینی سرتیری وژل شوي دي. په جرمنی کې په نظر پښتنه شي چې دغه هیواد اکثره خلک یونان ته د اروپای اتحادیې د پور د ورکولو موافقه بد بولي او اکثره وایي چې شبه دا و چې کرکیچ زپلې یونان د یورو له حوزې یا یوروزونه وتلی وای. د نظر پښتنه چې د جرمنی ویلت ام سونک ورسپانې پرون خبره کړه وښودله چې په سلو کې شپږ 50 پښتل شوي کسان فکر کوي چې له یونان سره د معاملې پلان بد یا ډیر بد دی. یوازې په سلو کې 9 پښتل شوي ویلي چې دا موافقه مثبت او یا څنڅه مثبت ده. خبرونه مول آزادي رادیو اوریدل ساعت لاس بجی او ته دقیقې دي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د افغانستان دفاع وزارت د ملي امنیتي ځواکونو له چوکاټه د باندې د ملیشو له ایجادولو سره مخالفت وکړ. د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې وایي سش کال د افغانستان د غنمو په حاصل کې 15,000 ټنه کموالی راغلی. د حج او اوقاف وزارت وایي افغانان باید په یوه ورځ اختر ولبنځي. په افغانستان کې د چرمی صنایعو وضعیت خراب شوی دی. په دې خبرونه کې دوی اونیزي لړۍ حمله رو مخکشي شزي.
د مخکښ شوزو په پروګرام کې مریم مکی را سره ده. دا په امریکا کې کالج لولي او شاعري هم کوي.
او ژوند په شیبو کې
په خبرونه کې به د کوچني اختر د خوخی لپاره د تابعیانی ولو او منځلو لا دودون خبر شي.
لمړی هم د ملیشیا ځواک د جوړیدو په باب د افغانستان د دفاع وزارت عکس العمل. د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې د دولت له چوکاټه بهر ملیشیا ځواک جوړ کړي. په ورسوی کې داسې اندیشنې راپورته شوې چې په حکومت کې شامل ځینې شخصیتونه غواړي په خپلو سیمو کې له وسلوالو سختریزو سره د مبارزې لپاره ځانګړي ملیشي جوړ کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایند وایي هر ډول ځواکونه به د حکومت په تشکیلاتو کې دننه رامنځته کیږي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوراني کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي د خپل کور کلی او هیواد ساتل د هر افغان حق دی، خو هیڅوک دا حق نه لري چې د دې کار لپاره د حکومت د امنیتي تشکیلاتو څخه بهر ځواکونه او ملیشې رامنځته کړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل هر افغان هر چیرې چې وي باید د خپل کور او سیمې دفاع وکړي او د هیواد دښمنانو ته ځای ورنه کړي، خو دا په دې معنا نه ده چې وسلوالې ډلې جوړې کړي او یا یوه بله اردو رامنځته کړي. د حکومت له چوکاټ څخه بهر د ملیشو د جوړولو په اړه وروسته لاغې اندېښنې زیاتې شوې چې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال رشید دوستم، د بلخ والي عطا محمد نور او د اجرایه رئیس مرستیال محمد محقق په ځینو سیمو کې د طالبانو پر ضد د ګډې مبارزې لپاره چمتووالی وښود. خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل فکر نه کوي چې دوی به داسې ځواکونه رامنځته کړي چې هغه دې د دولت له تشکیلاتو څخه بهر اوسي او خپل سره چلند وکړي.
ما هیڅ فکر نه کوم چې کسی در افغانستان یا قوه مسلحه دیگر ایجاد کنه. فکر کوم چې تبلیغات شما به یا خیره نه سیم چې معاونین رئیس جمهور یا قوه دیگر ایجاد کنه.
بلخو د افغانستان ولسی جرګه هم وایي د افغان ځواکونو له شوکاټه بهر د خلکو وسلوال کول او ملیشي جوړول د نه منلو دي او افغانان به هیڅکله د دغه کار اجازه ورنه کړي. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زید ازادي راډیو ته وویل جنرال دوستم، عطا محمد نور او محمد محقق باید د دغه ائتلاف پر ځای د افغان پوځیانو پیاوړتیا ته خپلې هڅې زیاتې کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هم لوی خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي دفاع د افغانانو حق دی، خو د افغان ځواکونو له چوکاټه بهر هیڅ ډول وسلوال حرکت قانوني جواز نه لري. وروسته لاغې چې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شول، د پخوانیو مجاهدینو او ملیشو ځینې مشران چې په حکومت کې هم لوړې دندې لري دغلته بیا بیا د شخصي ملیشو او ځواکونو د رامنځته کېدو خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د کندوز په څیر یو شمېر ولایتونو کې لا دمخه خلک له هغه وسلوالو سره ټکوي چې ویل کېږي په حکومت کې د شاملو یو شمېر چارواکو اړوند دي او یا د هغوی ملاتړ ورسره دی.
په داسې حال کې چې د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې د هیواد په تقریبا ټولو ولایتونو کې سږ کال حاصلات تر تیرو کلونو زیات دي. د امریکا د نړیوالې پراختیا اداره وایي چې د افغانستان د غنمو تولید لږ شوی دی. یو ایس آی ډی یا د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې پرون شنبه په یو راپور کې چې په خپل ویبپاڼه کې خپور کړی ویلي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې د غنمو حاصل په سلو کې 15 شوی دی. دا اداره وایي چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د غنمو د حاصل متوسط 4 میلیونه او شپږ ویشت زره ټنه و. د امریکا د نړیوالې پراختیا د ادارې له شمیرونو سره سم په افغانستان کې 4,15,500 هکتاره مځکه باندې غنم کرل کیږي، خو تیر کال یوازې په 10,000 هکتاره مځکه غنم کرل شوی و. د دې ادارې په وینا زیات غنم په شمالي ولایتونو کې کرل کیږي. غنم د افغانستان تر ټولو مهم کرنیز محصول دی. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کرنیزو محصولاتو د زیاتېدو خبرونه خپره شوې دي. تیرونی د فرا کاروانګرو او چارواکو ول چې په دغه ولایت کې د هندوانو حاصل د تیرو کلونو په پرتله 2 برابر زیات شوی دی. د فرا د کرنی او مالداری رئیس انجینر عبدالمنان عبدالمتین په دې اړه وویل
شکر په فرا ولایت کې حدودان 12,000 هکتار مځکه هندواني کرل سوي وه چې دا یو غټ اندازه ده او تقریبا زموږ مجموعي حاصلات د دې هندوانو حدودان 3,40,000 ټنو ته رسېږي، یعنې تقریبا بالاتره تر 3,40,000 ټنو مو شش کال تنها صادرات د هندوانو درلودل او نور ولایت.
شاغلی متین دا هم ویل چې لدې درکه د فرا کاروانګرو تر 3,000,000 افغانیو زیاته ګټه کړې ده. د بلخ ولایت د کرنې او مالداری ریاست بیا وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د انګورو او بادامو حاصل د تیرو کلونو په پرتله په سلو کې 40 زیات شوی دی. د دې ولایت د کرنې رئیس شمس کاتب آزادی رادیو ته ویل چې پر وخت ورشتونو د انګورو او بادامو ترڅنګ د غنمو او نورو میوو حاصلات هم زیات کړي دي. هغه وویل چې په بلخ ولایت کې په 15,000 هکتار مځکه د انګورو نوي باغونه هم کښېنول شوي دي. د سمنګان ولایت بیا د پستی حاصلات زیات شوی دی. د دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست وایي د پستې په حاصلاتو کې د تیر کال په پرتله 100% زیاتوالی راغلی دی. د سمنګان ولایت د کرنې رئیس محمد اسلم دانا آزادی رادیو ته وویل تمه کیږي چې سږ کال د پستو له باغونو څخه 300 تنه پسته ترلاسه شي. ښاغلی دانا وویل چې دا مهال په دغه ولایت کې پر 340,000 هکتار مځکه کې د پستې باغونه کښېنول شوي چې ورسره سم د پستو په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی او د کروندګرو اقتصاد به هم ورسره وده وکړي. د یو ایس آی ډی د معلوماتو پر اساس سږ کال په افغانستان کې سره له دې چې د غنمو تولید تر متوسطې اندازې زیات دی خو تر تیر کال لږ دی. د دې ادارې په وینا سږ کال د تیر کال په پرتله د غنمو حاصل 15,000 تنه لږ دی چې په سلو کې 15 کموالی شي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
د حج او اوقاف وزارت وی په افغانستان کې باید د ټولو مذهبونو پلویان په یو ورځ اختر ولمنځي. ول شوي چې د دو شیعه دینی عالمانو آیت الله محسنی او آیت الله کابلی د فتوا له مخې یو شمېر شیعه افغانانو اختر د حکومت له اعلانه یو ورځ وروسته یعنی پرون لمانځلی دی. په دې اړه صفي الله ستانکزی راپور لري.
که څه هم د یو شمېر شیعه افغانانو لخوا د شنبې پر ورځ د اختر د لومړۍ ورځې د لمانځلو لامل د شیعه دینی عالمانو لخوا د شوال میاشتې په ځنډ لیدل بلل کېږي، خو د حج او اوقافو وزارت وایي چې ټولو افغانانو باید په یوې ورځ اختر لمانځلی وای. دغه وزارت مرستیال د ایول حق عابد د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بیلابیلو مذهبونو پلویان باید د سترې محکمې د حکم په اساس اختر ولمانځي او باید یو شمېر شیعه افغانانو د دینی عالمانو د فتوا له مخې دا کار نه وای کړی. ښاغلی عابد په دې باور دی چې د ټولو مسلمانانو په خاصه توګه د افغانانو لخوا په یوه ورځ د اختر لمانځل د یووالي او اسلامي اخوت لامل کېږي.
په اساس معلوماتو کې ما داشتیم امروز دو مرجع تشیع، آقای آیت الله کابلی و
ده هغه معلومات له مخې چې مونږ ترلاسه کړل، نن د اهل تشیع دوا عالمانو ښاغلی آیت الله کابلی او آیت الله محسنی فتوا ورکړي چې د اختر لومړی ورځ ولمانځل شي. دلیل هم دا ویل شوی چې د شوال میاشت په افغانستان کې نه ولیدل شوی، نو ځکه یې فقهي مسایلو ته په کتو د اعلان کړی. ښه خبره دا ده چې د وحدت او پیوستون په خاطر د سترې محکمې د فیصلې په اساس اختر په یوه ورځ ولمانځل شي. ښاغلی عابد وویل چې د شوال میاشتې د لیدلو په اساس اختر لمانځل کېږي، خو دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې په دوه ورځو کې د اختر لومړی ورځ ولمانځل شوه. افغانانو د جمعې په ورځ د اختر لومړی ورځ ولمانځل او د جمهور رئیس د دویم مرستیال سرور دانش او د اجرایه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق په شمول چې د شیعه مذهب پلویان دي ګڼ شمېر چارواکو د اختر لمونځ ادا کړ. هڅه مو وکړه چې د شیعه دینی عالمانو د دې فتوا ورکوونکي مرجع نظر هم واخلو، خو له هڅو سره سره چا ځواب رانه کړ. له بلې خوا یو شمېر کابل ښاریان د دینی عالمانو دا کار مناسبه نه بولي او وایي چې د افغانانو ترمنځ واټن پیدا کوي.
دغه کوم اعلان چې حکومت وکړي چې نن روزه ده باید چې روزه ونیول شي، روزی پورا شي وي چې اختر ده باز اختر دي، دا څنګه چې څوک د حکومت پسې ځي او څوک بل چا پسې ځي، څوک بل ځي، دا په یو ملک کې بې اتفاقي پیدا کوي.
دلته راشو موږ د اختر دلته نه دا بې اتفاقي شو، دا د اوس په کار دي چې ټول مسلمانان ټولونه ټول اتفاق وساتو.
دوی هم درس ټینګار کوي چې حکومت باید د ورته کارونو مخه ونیسي او هڅه وکړي چې د سترې محکمې د حکم په مطابق ټول افغانان په یوه ورځ اختر ولمانځي. عام افغانان او کارپوهان ټینګار کوي چې په افغانستان کې روان وضعیت ته په کتو باید دینی عالمان او قومي مشران هڅه وکړي چې د ټولو مذهبونو پلویان یووالي ته وهڅوي او د ستونزو د رامنځته کېدو مخه ونیسي.
ستاسو له پیغامونو نه
د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار سره په تماس کې یم. زما غوښتنه دا ده چې دولت دې شمالي ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي، ځکه چې حالات ډېر خراب دي. خلک د خپل کورو څخه را مسافر دي، دلې په ښار کې د کریو په سرای کې دي یا خیمې درولې دي، نو د دولت مې دا غوښتنه ده چې ژر تر ژره دې ولسوالۍ ته خاصه پاملرنه وکړي او عملیات دې وباسي. وسلام.
السلام علیکم. سنگین ولسوالی د هلمند ولایت څخه خبره کوم. د ګران محترم مسؤل سمې دا خواهش دی چې دوی دغه موږ ته په نورو ځایو کې اخترونه په نور توپو سره د ښکېږي، موږ د پراکټانو او په دغه سره یې موږ ته مبارکي راکړل. السلام علیکم.
زما حکومت دا غوښتنه ده چې دا ماشومانو ته د اخر په ورځو کې توپکی تپانچه درشان ورکری دی یک جای باید کلم ورکی او پاکیوالا با نگاه بندیز ورده دیش داشانی که خط وصله
دا هغه پیغامونو چې د ازری رادیو اوریدونکو په 0 وسوه او په 0 وزره څلور اتیا دوش پته 0 باندې راستولول. که تاسو هم غواړئ چې پیغامونه راوستوي دا شمیره در هم په یاد لري 0 وسوه وبشت دریڅلوېشت یو شپېته. د چرمی صنایعو جوړونکي وایي چې په وروستیو کې د دغه صنعت بازار سوړ شوی دی. دغه صنعتکاران وایي چې حکومت دې صنعت ته لازمه پاملرنه وکړي. په دې اړه سباون کاکل راپور لري.
واشنگتن پوست د افغانستان په اړه تر دې سرلیک لاندې چې
تخنیکی ستونزه و زموږ معذرت ومنئ. مخکې تر دې چې د چرم د صنعت د صنعتګرانو د ستونزې په اړه راپور واورو، فرشته جلازی به د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه وکړي. لومړی هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه.
واشنگتن پوست د افغانستان په اړه تر دې سرلیک لاندې چې کرزی د جمهوری ریاست چوکۍ پرېښود خو قدرت یې نه دی پرېښی یوه مقاله خبره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې حامد کرزی له قدرته تر لرې کېدو دوې ورځې مخکې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو له ځینې ډیپلوماتانو سره د خدای پامانۍ په غونډه کې خبرې کولې او له افغانستان سره د مرستې په خاطر یې د هغوی مننه وکړه. واشنگتن پوست لیکي چې حامد کرزی په دې غونډه کې وویل چې د یو افغان وګړي په توګه به د نوي حکومت ولسمشر او اجرائیه رئیس ملاتړ کوي او په پټه خوله به د مرستې لپاره هیڅ هڅه ونه سپموي. خو ورځپاڼه لیکي چې د حامد کرزی له دې وینا یوازې 10 میاشتې تیرې شوې او دی نه پټه خوله دی او نه د حکومت ملاتړ کړی دی. ورځپاڼې د یوه بهرني ډیپلومات په حواله لیکلي چې حامد کرزی په افغانستان کې ځان ته د یوه سپینجري مشر په توګه نه ګوري، بلکې ځان د سیاست د ډګر له فعالو لوبغاړو ګڼي او د وادي وګړي په توګه له خپل حق کار اخلي. دلی تلگراف پرونی په امریکا کې د سمندري ځواکونو پر یو مرکز په وسلواله حمله کې د وژل شویو عسکرو په اړه مقاله خبره کړې وای چې په دې حمله کې د امریکا د سمندري ځواکونو هغه څلور عسکر ووژل شول چې په عراق او افغانستان کې خدمت کړی وو. د پلوټونکو په وینا په دې حمله کې یو وژل شوی عسکر سکوئر ویلز دوه دورې د امریکا په پوځ کې عراق او افغانستان ته استول شوی و. د تیرې پنجشنبې په ورځ یو 23 کلن هلک محمد یوسف عبدالعزیز چې په کویت کې زیږیدلی او بیا امریکا ته تللی، د امریکا د تنیسی ایالت په چتنوګه سیمه کې د امریکا د سمندري ځواکونو په مرکز کې پر عسکرو ډزې وکړې. تیلی تلګراف وایي چې څېړونکي اوس یمن او اردن ته د عبدالعزیز د سفرونو په اړه په څېړنو لګیا دي. او د امریکا نېشنل پبلک رادیو یا NPR په کابل کې د یو امریکایي شوونکي ډیوید فاکس د اکاسی پر پروژه مقاله خبره کړې ده. فاکس پر فیسبوک د هیومنز اف کابل یا د کابل خلک په نوم پاڼه جوړه کړې چې د عادي افغانانو د ورځني ژوند لنډ یادښتونه او عکس خپروي. NPR وایي چې پر دې پاڼه داسې عکسونه خپرېږي چې شای په لویدیځو هیوادو کې خلکو ته ډیر نوي او حتی د حیرانۍ وړ وي. ډیوید فاکس د امریکا NPR رادیو ته ویلي، هر انسان یوه کیسه لري، خو په افغانستان کې د عادي خلکو د ورځني ژوند کیسې د بشري حقونو د سرغړونو، قتلونو او چاودنو په خبرونو کې چې هر ورځ له دې هیواد خپرېږي ورکې شوي دي. ډیوید فاکس NPR ته ویلي چې کابل ته تر تګ وروسته یې غوښتل چې عادي افغانانو ته د نظر شریکولو یوه موقع ورکړي. د ویلي، موږ له داسې یو شاره چې په نړیوالو مطبوعاتو کې ډېر کمزوری تصویر جوړ شوی عکسونه او کیسې خپرو، د دې هیواد د خلکو انساني احساس باید څرګند شي.
اوس هم د افغان صنعتګرو ستونزه. د ازادي راډیو خبریال سباون کاکړ په کابل کې د چرمی صنایعو څو فابریکو او دوکانونو ته تللی او دا راپور برابر کړی دی.
په افغانستان کې د لاسي چرمی صنایعو جوړونکي وایي د حکومت د نه پاملرنې له امله دغه صنعت مخ په کمېدو دی. د کابل په نوي ښار کې د چرمی صنایعو د ګوتو په شمیر پلورنځوی ته لاړو. په دغه پلورنځوی کې واړه او غټ ډسکلونه کمربندونه، چرمی سپلی، د څوکیو پوښنه او له چرم څخه نور جوړ شوي شیان تر سترګو کېدل. د دغو صنایعو دوه پلورونکو وویل چې د دغه چرمی صنایعو د خرڅولو بازار سوړ شوی او ورځ تر بلې په بازارونو کې بدلون راځي.
دغه سیستمونه چې بهرنیان به له کمپونو راتلل لږ وو، خو فروشات 70% وو او 540% پاتې نه دي، ځکه چې هم کمپونه تللي او هم همداراز هغه کسان چې راتلل اوس نه راځي.
روز به روز تغییرات
ورځ تر بلې تغییرات دي. یوه ورځ چرم 10 افغانۍ، یوه ورځ 150 وي. په همدې شکل بازار ښکته پورته کېږي.
په افغانستان کې د چرمی صنایعو د جوړولو صنعت لرغونی تاریخ لري. افغاني چرمی لاسي صنایع د څرمنې او د چرم د جوړولو له پلوه خپلې ځانګړتیاوې لري، خو اوس مهال د حکومت نه پاملرنې او د چرمی تولیدات څخه د نه ملاتړ له امله یوازې د چرمی بوټونو 2000 وړې فابریکې، د پوستیندوزۍ 400 فابریکې او د سیمه ییز چرم د جوړولو 14 وړې دستګاوې فعالیت کوي. د چرمی صنایعو جوړونکي خبرداری ورکوي چې که حکومت د دغه صنعت د ود لپاره ګام پورته نکړي نو دغه صنعت به له منځه ولاړ شي. د افغانستان د صادراتو د ادارې د لاسي صنایعو مشر غلام حسن وایي د لاسي صنایعو په ځانګړې توګه چرمی صنایعو د خرڅلاو لپاره باید په بهر کې نندارتونونو کې پلورونکو ته زمینه برابر شي.
کله چې له هیواد بهر کوم نندارتون جوړیږي، مخکې له مخکې مکتوب راځي چې فی متر مربع باید تاسو 200 یا 300 ډالره ټیکس ورکړئ. نو موږ څه ډول بازاریابي وکړو؟ تاسو لومړی له مولې نه پوښتنه وکړئ چې اقتصادي وضعیت یې څنګه دی، د کار سامانونه دې څو کاله نه دي بدل شوي، یعنې دولت باید دې ته پاملرنه وکړي.
له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل هم هغه لامل ګڼل کېږي چې د چرمی صنایعو د تولید او خرڅلاو د کمیدو سبب شوی دی. د دغه صنعت جوړونکي وایي په کومو بیو چې چرمی لاسي صنایع جوړیږي، اوس مهال د خرڅلاو بیه ډېره راټیټه شوې ده. دوی وایي که ورته د خرڅلاو مارکیټونه پیدا نه شي، نو شاید د چرمی صنایعو ډېری جوړونکي به نورو کاري برخو ته مخه کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د دې خبرونه په دوهم نیمه کې، یعنی لاندو خبرونو وروسته، دوی 19 لړۍ لرو مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. دا دوه پروګرامونه هم مه هیروي. خو اوس یو سیمایزه موضوع. د ایران مذهبي مشر علي خامنه‌ای وی د امریکا د استکبار په وړاندې به د هیواد مخالفت کې کوم بدلون را نشي. نوموړی د سرګندونې په داسې مهال وکړي چې په دې اونۍ کې ایران د امریکا په شمول د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو سره د خپلې اتومي شخړې پر سر یوې دایمي موافقې ته ورسېده. په عین وخت کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ور بیا له ایران سره شوی توافق د شوی توافق دفاع وکړه. په دیاره نور جزئیات اجمل انوراندی کوي.
د ایران مذهبي مشر علي خامنه‌ای دا څرګندونه د ایران دولتي تلویزیون په مستقیمه توګه له هغه مراسمو خبرولې چې د تهران په یو جمعات کې د کوچني اختر په مناسبت جوړ شوی وو. په دې مراسمو کې د خامنه‌ای له دې وینا سره یو ځای خلکو د مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیلو شعارونه بدرګه کول. خامنه‌ای په خپل وینا کې وویل
با این مذاکرات
ویله دی خبرات رو د موافقه له چمتوشي متن سره زموږ سیاست د امریکا د مستکبر دولت په وړاندې هیڅ ډول بدلون نه مومي.
دولت مستکبر امریکا هیڅ تغییر
خامنه‌ای چې د ایران په ټولو دولتي چارو کې ورسته پریکړه کوي، په خپل وینا کې ویل د امریکا متحده ایالاتونو په منځني ختیځ کې د ایران د تګلارې پر ضد تګلارې لري او ایران به دغلته د خپل متحدینو ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي ویل که اتومي موافقه تایید شي، کنه ایران به په سیمه کې د خپل متحدینو ملاتړ نه لاس وانه خلي. هغه د فلسطین، بحرین او یمن د ولسونو او د سوریه او عراق د دولتونو یادونه وکړه چې د پوینا د ایران ملاتړ به ورسره دوام وکړي. د ایران مذهبي مشر دا هم ویل چې د اتومي پروګرام په اړه د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو سره د ایران توافق د ایران د خلکو د ګټو د ساتلو په هدف شوی، خو زیاته یې کړه چې په دې خبرو کې له امریکا سره په نړیوالو، سیمه ییزو او دوه اړخیزو مسلو جوړجاړي او خبرې نه دي شوي. په ویانا کې د جولای په 12 نیټه له ایران سره د شوې موافقې له مخې به ایران خپل اتومي پروګرام محدودوي او لویدیز به پر دې هیواد هغه بندیزونه لري کوي چې د ایران اقتصادي په تیرو څو کلونو کې سخت ځپلې. سپینه معنی وایي د اتومي وسلو له جوړولو څخه د ایران د راګرځولو لپاره لا هم پوځي انتخاب پر ځای دی، خو د امریکا حکومت لومړی ډیپلوماسي اسموي. د شنبه په ورځ ولسمشر بارک اوباما په خپل ونیزه وینا کې وویل ل ایران سره د دې موافقې پرته د نړۍ په دې حساسې سیمه کې د یوې بلې جګړې خطر. اوباما وویل دا موافقه په اصل کې ایران د اتم بم له جوړولو څخه ډیر لرې بیایي. ولسمشر اوباما وایي د دې موافقې له مخې به امریکا د ایران د مهمو اتومي تاسیساتو سیمې په بې سابقه توګه پرله پسې څاري. ولسمشر بارک اوباما یو وار بیا دا یوه ښه موافقه یاده کړه. وی ویل اوباما وایي دا چې دې موافقې ته د رسیدو لپاره خبرو اترو ډیر وخت ونیو دا یو علت لري او هغه دا چې موږ د یوې خرابې موافقې رامنځته کیدل ونه منل. د ولسمشر بارک اوباما جمهوري غوښتونکي سیالان هڅه کوي چې د ایران سره شوې دا موافقه د امریکا په کانګرس کې تایید نه شي.
دا هم د دې ساعت لاند خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دولت له چوکاټه بهر ملیشه ځواک جوړ کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیسیون د غړیو د بدلون په اړه که د افغانستان له قوانینو سره سم هر ډول اقدام کیږي دا کمیسیون ورسره ستونزه نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو درې افغانان امریکا ته د هیروینو د قاچاق په هڅه تورن کړی دي. د ایران مذهبي مشر علي خامنئي وایي د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د ایران پر اتمي موافقې سربیره به د امریکا په وړاندې چې د مستکبره وبلله د ایران مخالفت دوام وکړي. په الجزایر کې امنیتي سرچینې وایي چې اسلام پالو وسلوالو د دې هیواد د پوځ پر یوه کاروان په برید کې یولس الجزایری سرتیری وژلی دي. د امریکا متحده ایالاتونو او ویتلافیانو په تیرو څلورویشت ساعتونو کې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد درویشت هوایي حملې کړې دي. او چک جمهوریت وایي پنځه اتباعیې په لبنان کې نادره کړي. لبناني چارواکي اندېښنه لري چې شاید دا کسان یرغمل شوي وي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په کوټه کې هغه بلوڅانو پرون اعتراض وکړ چې خپل خپلوان بې درکه شوي دي. په دې اړه له کوټه څخه راپور لرو.
د ورکو بلوڅو د کورنۍ وګڼو نارینه او ښځینه غړیو د خالي ورځ چې د کمکی اختر یې لومړی ورځ به د کوټې په سړکونو یې په احتجاج او ویر تېره کړې. په احتجاج کې شریکو مېرمنو او نارینه و شعارونه ورکول چې ټول ترایتم بلوڅ دې راخوشي کړل سي. په دې احتجاج کې شریکې د مهګنج بلوڅې په نامه یوې مېرمنې له رسنیو سره په خبرو کې وویل د اختر په دې ورځو کې ټول قامونه خوشحالۍ لمانځي خو بلوڅان د خوشحالۍ دا ورځې هم په احتجاج او ویر تېروي. لکه څرنګه چې ټولې مهذبې نړۍ ته معلومه ده چې بلوڅ یو داسې قام دی چې له پیړیو راهیسې له دې خوشحالیو محروم دی. خوشحالۍ که د مذهبي ورځو وي او یا هم په کورنو کې نورې خوشحالۍ، تر ننه پورې بلوڅو په خوشحالۍ دا ورځې نه دي لمانځلې. له څو کلونو راهیسې موږ د خپلو خپلوانو د راخوشي کولو لپاره کله د پریس کلب مخې ته او کله بیا د های کورټ مخې ته په احتجاج یو، لاکن تر ننه پورې موږ ته له دوک، درد او مړیو ماسیوا هیڅ نه دي ملاو سوي. د ترایتم سوي بلوڅو د سازمان لخوا په دې احتجاج کې له مېرمنو سره یو شمېر ماشومان هم وو چې د خپلو لادرک خپلوانو عکسونه یې په لاسونو کې وو او د هغوی د راخوشي کولو خواست یې کاوه. د یاد سازمان مشر ماما قدیر بلوڅ بیا له رسنیو سره په خبرو کې وویل بلوڅ قام چې د ده په خبره په زرهاوو وګړي یې ترایتم دی څنګه خوشحالۍ ولمانځي.
عید کا جو دن ہے خوشی کا دن ہے لیکن اس وقت
د اختر ورځ د خوشحالۍ ورځ ده، لیکن زموږ دا وخت پنځه دیرش زره کسان ترې تم دي او اته زره ته نږدې خراب سوي مړي موندل سوي. نو دا کورنۍ یې څه ډول خوشحالۍ ولمانځي؟ دا ټوله کورنۍ په ویر کې دي او همزه کیا نن د اختر خوشحالۍ پرېښي او د خپل ترې تم ورور، خور، زوی او پلار لپاره په سړکونو احتجاج کوي. او له ملګرو ملتونو، امنیسټي انټرنیشنل او د بشري حقوقو له ادارو څخه د انصاف غوښتونکي دي. که څه هم ماما کدیر بلوچ د ترې تمسوی بلوچو شمیر د 15 زره او د خراب سوی مړیو شمیر بیا د 8 زره په شاوخوا کې یادوي، خو د بشري حقوقو سازمانونه او حکومت بیا د دې ترې تمسوی او خراب سوی مړیو شمیر یوازې په سلهاو کې یادوي. د ویل ورده چې په بلوچستان صوبه کې له 2008 عیسوي کال راهیسې چې د بیلتون غوښتونکو بلوڅو مبارزې زور اخیستی، د دوی یو شمیر ځوانان لومړی ترې تم کیږي او وروسته بیا په مرمیو سوري خراب سوي مړي موندل کیږي، چې بلوڅ بیلتون غوښتونکي او ملتپال یې تور د پاکستان پر استخباراتو او د هغوی په لاسپوڅو پورې کوي، خو د پاکستان استخبارات او حکومتونه تل دا تورونه ردوي.
د خدای نور ناصر چې لکوټي څخه راستولې وو د خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، مخکښ شزی او د ژوند رنگونه. خو تر هر څه وړاندې د ژوند رنگونه واوري.
د ژوند رنگونه
ته دی نوم راته واخله.
شیرخان.
شیرخان دغه خپل نوم دی خوښ دی؟ ولې دی خوښ دی؟ چې شیر دی پکې. کله دی شیر لیدلې زمره؟ چیرته دی لیدلې؟ کیا په تلویزیون دی لیدلې؟ کته دی کار پاړه راته وای څه کوي؟
کاټنې ټولو.
د چی شي کاټنې؟
دا دلته کاټنې ټولو شاشې ټولو.
ای چی شي کاټنې چیرته ټولو وې کیسه وکړه؟ دا
دی کاغذونه ټولو باندې مارکیټ کې.
نو مارکیټ کې دی څوک پریدی ورته چې ټوله کې کنه؟ کله کله ځینې نه وای چې ما اخلا وای درته. څه درته وای خو کیسه وکړه؟ دا
بازی وای واخلا بازی می اخلا.
نو ته چې کاټنې ټوله کې کورته وړي چیرته خرڅوي څه کوي؟
دلته بندل کو به ترو کور شاشی کغه کرګو
د سوزول پاره وړه. څومره بټوله وې دی ورځي؟
یوازي دو بندل درې بندل کی.
ښه به پخپل وړې کڅو پسی راځي
لاسګاړي کی وړې دی کراچي کی.
ښه کراچي کی تر شاشی دی کراچي کی وړې دغه فروشګانا دا ډیر لری نه دی موټر کی ولی نه دی څوک دی ترور کور والا دی څوک راځي پسی
دا ټوله لکان زی کنه.
ښه بس لګ لګ ور سره واچوي چې سی. نو دا دی خپل دی کا کرایا ور کوي بیا
دا خپل دی.
ښا ورونه دی دی
دا دوه مې ورونه دی دا نور تر زمون دی.
ښا نو یعنی کراچي دی کور دا مکتب شي نه وای ته خو وړو کې اله
مکتب مې ما سبق مې.
ښا څنګه یعنی جمعه تم زی او مکتب تم زی؟ ښا څه څه وای ته خو کیسه راته وکړه کنه.
مکتب ما درې سلورم سیم ته کامیاب شو.
کله کامیاب شو یعنی دا اوس امتحانونو کې؟
امتحانونو مرکه کامیاب شو.
بیا څه دی نیت دی چې شي سره دی مینه ده؟
ډاکټری.
ډاکټری؟ کله مریض دی ډاکټر ته بتللی وي سپینه چپنه به دې خوښه شوي وي؟ چې ډاکټرۍ کې دې څه شی خوښېږي؟ استنې وهل خو به دې نه خوښېږي. خپل استنې وهلو نه ډارېږي که نه؟
نه والا ضروري.
ځینې ورته ژاړي که نه استنې ته؟ ته کله نه ژاړي ورته؟ چې ډاکټر شي بیا
وستنې وخونو.
ښه خوشحاله ژوند کې دی؟
او خوشحاله
ژوند دی.
مخکخې خزي
السلام علیکم. احمد شیبریم د مخکښو شوزو په پروګرام کې مریم مکی را سره ده. دا په امریکا کې کالج لولي او شاعري هم کوي. مریم جان مکی په امریکا کې افغانستان لري یو انجلۍ ته تعلیم سخت نه دی؟
په امریکا کې نه تنها زما لپاره بلکې زما په سیر باندې نور ډېرې مېرمنې یا انجونې چې مثلا دغلته په زده کړو باندې بوخت دي په بېلابېلو برخو کې زده کړې کوي تر د امکان تر حاله پورې دلته به ورته زمینې برابرې د زده کړو یعنې داسې کوم خاص ځانګړې ستونزه به نه لري. خو خپله ځینې وخت کې دغه هېواد نه لرې والی د خلکو نه لرې والی هلته چې مثلا تر ډېره بریده پورې په ټولنه کې پاتې شوی د خلکو سره د راشه درشه درلودلې د ټولنې په منځ کې اوسېږي مثلا د مېرمنو سره د تل د مېرمنو د حال و احوال نه مثلا خبر اوسېږي او د هغوی وخت وخت د هغوی پوښتنه کړي. کله چې د دغسې یو حالت نه بیا مثلا دغسې یو حالت ته راځي دغسې یو ټولنې ته راځي چې مثلا د اغېزې د ټولنې نه د خلکو د حالت نه یو څه لریوالی پیدا کوي نو طبعا دغه خپله یو ډول ستونزه ده. مګر تر ډېره بریده پورې به دلته یو څه زمینی مساعد دي مېرمنه لپاره چې دوی زده کړې کوي او خپل زده کړو باندې بوخت دي.
دغه زمینی چې تاسو ورته اشاره وکړه، طبیعي خبره ده چې د افغانستان او امریکا په تعلیم کې ډېر فرق شته، خصوصا د مېرمنو او دنجونو لپاره. لیکن د دې کالج چاپیریال ساسو په نظر که چیرته له افغانستان سره مقایسه کې دی وینچلې لپاره څه توپیر لري د سه اشاره ورته کولای شي؟
بيخي غوڅي وایم د افغانستان سره د پرتلې وړ نه دی. دلته تر ډېره ورته پورې هڅه کولای شي خپل ځان جوړ کړي. په دې معنی باندې چې زه مثلا زه غواړم یو څه وکم د ځان په خاطر، ما سره څه کار نه لري، مثلا هغه زه چې څه ډول یم مثلا په ما باندې څه کار نه لري، مګر زه فکر نه کوم که هلته څوک په دغه شکل باندې مثلا په کالج کې هغه د کالج محیط چې کومه څه دی زمونږ تر ډېره بریده پورې هغه مشکلات هغه ستونزې یو چا ته د دې اجازه نه ورکوي، بلخصوص یو ښځینه ته یوې نجلۍ ته د دې اجازه نه ورکوي چې مثلا هغې چې کوم هغه هدف دی، هغې چې کوم هغه ګول دی، هغه هغې ته ځان ورسوي.
مریم جان مکی، تاسو یې مهمې مسلې ته اشاره وکړه چې تقریبا یو ډول فردي ازادي ده سه یو متعلمه په امریکا کې لري. په افغانستان کې د مخکښو شوزو په پروګرام کې مال یو شمېر کسانو سره خبرې کړې دي، هغه دا وایي چې تپلولو او یا معلمي کوو، یعنی د نورو شوبو له خاطر خلک زړه نشه کوي، او کله چې ما له دوی علت پوښتنه کړې ده فرضاً کورنۍ دې ته چوي، خپل خپلوان دې ته چوي، سیاسي دغه دوه رښتې ولولي، څنګه ساسو مطلب هم همدا سي، یعنی که په امریکا کې غواړي فرضاً انجینری ولولي، انجینری بستې شي، که ژورنالیزم ته مخه کې ژورنالیزم بستې شي، څه قیودات په چا باندې نوي؟
هدف مې همدا و، یعنی الله بالا مرغه بایت وایم کله چې مثلا په افغانستان کې یو انجلۍ اتاول خو تر دولسمه پورې زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، کله چې مثلا شپږم موږ ټولګي ته ورسېږي مثلا هغه نور په دې نامه باندې شته مثلا لوی شوي، یا مثلا کلیوال خبرې کوي، یا مثلا تربوران خبرې کوي، هغه نور زده کړو کنه پریخودل کېږي چې هغه خپل نور زده کړو ته ادامه ورکړي. خو که چیرته مثلا کومه کورنۍ داسې پیدا شي، مثلا زه هدف مې د لورو پرتو سیمو نه دی، خو که په ښار کې مثلا دغسې فامیلونه پیدا کېږي چې مثلا هغوی یعنی تر ډېر بریدې پورې دغه کار اوس شوی دی، هغوی خپل نجونو ته اجازه ورکوي چې مثلا هغوی دولسم یا تا دولسم لوړې زده کړي دولسمه پورې، اما هلته معیار ورته شي ټاکي، معیار ورته دا ټاکي چې که ته مثلا کله پوهنتون ته ځې، ته مثلا یا تعلیم وتربیې ښوونه روزنه باید ولولې، یا باید ډاکټري ولولې، یا مثلا طب باید ولولې، ځکه ته باید یا ډاکټر شي یا باید معلمه شي، ځکه ښځه مثلا د دې لپاره نه ده چې هغه د مثلا انجینري وکړي، هغه د مثلا ژورنالیزم ته راشي، هغه د مثلا ځینو نورو مثلا هغه د اقتصاد ولولې، هغه د مثلا تجارت وکړي، هغه د مثلا په یو بانک کې کار وکړي، یا د مثلا هغه اکاونټینګ ولولې. نه، دغه یو ډول هغه هلته موجود دی، هغوی لپاره یو حد موجود دی، یو حد یې ورته ټاکلی دی، که ته مثلا چې ته غواړې زده کړې وکړې، ستا زده کړې به په دغه حد کې، یعنی مثلا هغه نه شي کولی. اوس مثلا زه که چېرته مثلا ژورنالیزم وایم، زه د دې دا شیتو نه اورم چې مثلا زه د تبول والمه، ډېری خلک دلته همداسې چې بالاخره مثلا قرباني کېږي په همدې هغې کې، خو دلته یو ډول فردي ازادي موجوده ده. که زه مثلا غواړم زما مثلا د ماشومتوب نه ژورنالیزم خوښ دی، څنګه زما د ماشومتوب نه ادبیات خوښ دي، زه غواړم ځان ورته ورسوم، زه غواړم په همدغه مسلک کې مثلا خپلې لوړې زده کړې مخته یوسم، ما سره څوک دا کار نه لري، یا مثلا په ما باندې دغه فشار نه شته چې نه ته باید یا دلته ډاکټري ولولې، یا باید دلته ښوونه او روزنه چې مثلا ته باید هلته معلمه شي، دغه څه نه شته دي.
دغه فشارونه چې فرضاً په یو ټولنه کې لکه په افغانستان کې وي، په نجونو باندې چې تاسو باید مشخص شی ولولې، دا ستاسو په نظر د ټولنې په وروسته پاتې والی باندې هم تاثیر لري؟
تر ډېره بریده پورې، کله چې مثلا زمونږ یو مېرمن بې سواده شوله،
دلته د بیسوادي مسله نه ده، مثلا د دې مسله داسې که چېرته ډېر نجونې په معلمینو کې ولرو، او ډېر نجونې ډاکټرانې ولرو، او په نورو څانګو کې ونه لرو، په پرمختګ باندې به تاثیر مثبت وي که منفي؟
پرمختګ باندې طبعا ملبار خبره، پرمختګ باندې تاثیر منفي دی، په دې خاطر باندې چې مثلا نن زه د یو چا لور یم، زه نن چا ژورنالیزم ته پرې نه ښودلم، یعنې دغه لارې تپ پاتې شوله، تر کومه پورې مثلا سبا ورځ بل څوک نه حاضرېږي چې دغه مسلک ته راشي، یعنی د هماغه یو پیسه باندې لکه یو ډول سلسله وکاره چې مثلا نن یو څوک تعلیم و تربیې ته لاړ، تعلیم و تربیې کې شمېر زیاتېږي، سبا ورځ بل څوک مثلا خپل اولاد ته وایي که لور ته یې تل مثلا تعلیم و تربیې ته باید لاړه شي، لکه فلانۍ چې ده مثلا د فلانۍ لور چې ده هغه تعلیم و تربیې وایي، اما مثلا معلمي کوي، تا د شرایط مساعد نه دي. زه داسې وایم که چېرته نن زه په دې شکل باندې پاتې کېږم، زه مثلا ما سره دغه مې چې نه ولا نور څوک دلته نشته زه باید لاړه نه شم یا مثلا ماته اجازه نه راکول کېږي. بالاخره دغه لاره ټپ پاتې کېږي. ټپ زمونږ د ټولنې زمونږ پرستوالي باندې دلالت کوي. په دې خاطر باندې مونږ ډېرې برخې لرو هلته چې ضرورت ورته لرو. د ژورنالیزم په برخه کې مونږ ضرورت لرو، د انجینرۍ په برخه کې مونږ ضرورت لرو، د قضا په برخه کې مونږ ضرورت لرو، د فرمانوالۍ په برخه کې مونږ ضرورت لرو. ډېرې دغه قضیې مثلا موجودې دي اوس هم په افغانستان کې چې مثلا هغه اوس هم د ښځینه فرمانوالانو د نه شتون یا مثلا د ډېرې کمرنګۍ له امله زمونږ ډېری مېرمنې چې هغوی له ډېرې ستونزو سره مخامخ دي. همدا ډول ژورنالیزم شو، همدا ډول نور مسلکونه شول چې مثلا هلته دغه یو خبره ګرځېدله ده که غواړي مثلا یا به تبوایی یا با مثلا تعلیم و تربیه وایی طبعا دا زمانگا دا طولانی زمانگا دا خلق پورستوالی بانی دلالت کهی.
مریم جان مکی مننه سی دا ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه را سره واخیست.
ډیره مننه کوم شي بس که تاسو نه چې ماته مو وخت راکړئ چې اوسو شي بل تاسو د مخکښو ښځو په پروګرام کې سی چې مو د خپل خوښې سره زړه خاله وکم.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
اول روژوی بیا اختروی اول روژوی بیا اختروی په بیلتانه پسی وصال دی را بشینه. درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. د ازادي رادیو ژوند په شیبو کې نننې خبرونه مو د کوچنی اختر ځانګړیو دودونو ته ځانګړی کړی ده. په خبرونه کې به د کوچنی اختر د خوښۍ لپاره د تابیا نیولو او نمانځلو لا دودونو خبر شي، او هم به له هغه دود خبر شي چې په اختر کې د خوښۍ پر ځای یو کورنۍ د غم ټغر غوړوي او نوري غم رازی ترازی. دا خبرونه زه محبوب شاه محبوب او وګما رشیدی وړاندې کوم. ملتیا موکلی.
درنو اوریدونکو، په ټوله اسلامي نړۍ کې هر کال دوه اخترونه راځي چې وته کوچنی او بلته لوی اختر وایي. هر کله چې د روژې میاشت پای ته ورسی نو په ټوله اسلامي نړۍ کې د دغه میاشتې د پای په مناسبت کوچنی اختر لمانځل کیږي. دا د خوښۍ او خوشحالۍ ورځې دری وي چې عموما په اسلامي هیوادونو کې رسمي رخصت وي. په حقیقت کې دا د ډیرو مسلمانانو لپاره د کورنۍ د غړو د لیدنو کتنو د راشه درشه او یو بل سره د پخلاینې او خوشحالۍ پلمه ده. په هر ټولنه کې د کوچني اختر منځنه په ځانګړي دودونو ترسره کیږي. نو پرته له شکه افغاني ټولنه هم په اخترونو کې ځانګړي دودونه لري. د وردګو اوسیدونکی احسان الله زهین وایي چې په ټول افغاني ټولنه کې د اختر منځنی دودونه په ډیر کم توپیر سره یو ډول دي. دای د خپل سیمې د اختر د دودونو کیسه کوي.
نوې جامې اغوندي د اختر پر ورځ او همدارنګه خجینه طبقه هم اختر ته نوې جامې کوي او خوشحالي کوي د اختر پر ورځو کې، او بل دا چې هر سړی په دې ورځ د خپل خوشحالي له نورو سره شریکوي او د نورو ته د اختر مبارکي ورکوي. کورو ته ورځي د اختر پر ورځ او د خوشحالي نور هم یو ځای سره لمانځي.
حامد ستانکزی چې د محل په کابل کې اوسي وایي دوی هم ځانګړي دودونه لري.
مګه کلیوالی دود کو دلتم اغور کو دا ننی او چرماس کان خو بیا هم ډیر دی اکثر ته د پور کې دا پاپړه او پلی.
د خغلستان اگزی په خبره چې په یو شمیر سیمو کې د اختر په ورځ د مریو د فاتحې مراسم هم تر سره کیږي، خو د دوی په قوم کې دا چاره بیا نشته.
د اختر ورځ سهار باندې مګه اجرا کې یم مخانه مو ګرته وي په دې کې مګ سرخانه ورو دا کوم شین سړي دا ټول عمل ته کو کوم ملمانه سرازي یو چای د لغنه یو طرف نور ارشی خې دی او ته چوي تر درې مورې پورې. او بل مسله د دعا او د هغه د مګ اکثر خلک دی دا وایي شریعت دا ناروا کړی دی او خلکو غم به نور نه زیاتوي. دا خوشحالي ورځ ده اسلام کې همدا د خوشحالۍ ورځ دي. موږ سره همسایګان دي اوس خو موږ سیزونکو شاوخوا همسایګان دي چې لار قوم دي لار جینه دي. موږ وینو پروس کال لویه اوړه کې اختر کې بروزه کې یو هلک په ده باندې دیوال را چپه سو کار یې کوو دیوال پر را چپه سو دی هملته دیوال لاندې مړ سو. بیا په د اختر کې دته د اختر په اوله ورځ باندې ډېر خلک دوی ته راتلل. بیا موږ ورته ویل چې یو سړی دوی دا غم اوس لږ شته سوی و تاسې راځئ دوی بېرته تازه کوي دا غم.
د خوست ولایت اوسیدونکي عارفه بیا د اختر څخه یوه شپه وړاندې د مړیو د شپې یادونه کوي او وایي چې په خوست ولایت کې د ورځ منزل کیږي
د مردگان شپه ده کنه پښتانه د خشپه وته وایي کنه خشپه زه په خوست کې هم گزاره میکړه د خشپه کندول می وسیدله ده وریجې زمینه می پخه کړه ده وسیدله ده ټیکاله می پتیغ نه کته ده پخه کړه ده وسیدله ده هغه تا ده غره نه نه ده وایي چې مردگان شپه ده خشپه ده او جمعه ته کندول وبسای خیرات وبسای هغه تا هم دغه خبره ده لکه په کابل کې اطراف کم ده نه نه روان ده وشه مونږ مغه سي چې خسرګنه کړه بتلم اول به مونږ خو غږ وکول چې پلانګي وای سوي وته چې زمانہ خش پده دې ته خټی کله او بس کندوله بس چې خو وته په دوړ سترګو بس بیا ما مغه سره کم ته کار کړه د جماعت م کندوله بس دنه ده اخل ته خوشوله ده کنه دند کوي وای چې ته وای مغه په خو په کندوله کې خو کې بیا جماعت تر لګو
د غلی عارفې په خبره چې په خوست کې کسه هم د اختر په ورځ د فاتحه اخستنې دود شته مګر دوی اوس د دود نه پالي
اخوس په خوست کې هم د انانات ورکښو د وېدا ډیره ګناه ده اختر پوریز خودی اوریز ده خلق چاته په فاتحه نه ورکوي فاتحه د اختر پوریز بخي مرون ده بخي هم مولویان هم لره کړه ده په د خوشالتي اوریز کې وای هم ماګه ده وای ډیر په خندا وته وای داس په جګر خو نه وته وای چې ولا زو نه وا خدای ده او بخي الودې بسنګ چې نن نن تاسو نه وای جړه کړه جان نه پرېګې دي سوچو کی مخته وا وخت به خورې خدای ده او بخي دایوان بسنګ شي د خزه بسنګ شي او خدای داس ده د خبره بوته وا اوس نشته د خبر خدای ډیر ناراضه کیږي
د کابل اوسیدونکو نسیمه که څه هم د اختر په ورځ د فاتحې اخیستنې دود سم نه بولي خو د خپلې کورنۍ کیسه کوي او وایي
پروس کدا واده زمانګه یو لور لور مړو بیا وړکې اختر کې ډیر چغ ما چغ وکړ بیا د اختر چې تیر څه بل اختر کې بیا هاغو بیا د ازما زوم ملا ورته چې خدای نو موږ به هر اختر کې زاړو نو بس کې نور نو بس کې نور نو چې ظلمای وو نه غسه مرګ موږ ته پیدا کړی دی یعنی موږ به هر اختر کې زاړو دغه رواج د ازما نست خلزان سره څنګه یادونه نو چې دی اختر کې و کالیا غوست دات مازو یو د اختر پر ورځ مرس هغه چې بیا وړه کوي اختر راځي ما هغه پیټ کې دولس کاله
اوریدونکو کله چې اختر رانګدې شي نو کوچنی او لوی خارونه له خلکو ډکوي چې د اختر په سودا او پیسې راوتلې وي د کابل پوهنتون له استاد پوهنیار قاری عبدالله کامول سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي او په مرکه کې له نوموړي څخه د اختر د خو او نوړو دودونو په اړه پوښتلې دي د اوریدلو بلنه درکو
اختر من په افغاني ټولنه کې د دوو خوونه د زیات ارزښت وړ دی یو د اسلام له نظر چې موږ مسلمانانی او اسلام اختر ته خاص اهمیت ورکړی دی او قران کریم هم د اختر پر اړه باندې او د روژې نه د تیرې دوه او بیا د لوی او وړوکي اختر دواړو د فضایل پر اړه باندې د قران صریح آیاتونه دي د دې ترڅنګ زمون ټولنه چې کلتوري او سنتي ټولنه ده په دې کې د اختر منزل یو ډیر بختور او ډیر خوږ عرف دی زمون ټولنه د دغه شانی ارزښتونو سره تړلې ټولنه ده او څومره چې زمونږ ټولنه په دغه ارزښتونو تجمنه ده په دغه باندې زمونږ ټولنې یووالی هم ثابتېږي د دې ترڅنګ د اختر او همدغه شانی نور یاغه ورځې چې زمونږ په ټولنه کې لکه د نوي کال ورځ سره د دې چې زمونږ رسمي ورځ نه ده او د افغانانو خو بیا هم په دې ټولنه کې مروج ده یا نور یاغه ورځې چې په هغې کې د خوښۍ ورځې دي دې سره د ولسونو ترمنځ همغږي رامنځته کیږي د دې دردونه شریکيږي خوشحالي شریکيږي نو دا یو خاص ورځ دی او ډیر اهمیت ور دی یو ډیر خ عرف دی یو ډیر خ د ترحم عرف دی هغه دا چې کشرانو ته پیاسي ورته یا وي تا او د دې ترڅنګ مشرانی خزي په کورونو کې چې ماشومان ورځي د اخترونو مبارکۍ او تاغې ته دا ماغه وخت سره میوي لکه غوزان توتان پتاسي نور هغه شیان چې هغه ماشومان ته خوشحالي یاغه ورکي یعنی دا ورځ تر دریم ورځې پوری داسې ورځې چې ډېرې د خوښۍ ورځې د خوشحالۍ ورځې په دې ورځو کې مسافر زمونږ هغه مسافرونه چې بهر یې هغه کوشش کوي چې په دغه ورځو کې د خپلو کورنیو سره ګډون کوي او د خپلو کلو ته راشي خپلو سیمو ته راشي.
استاد یو بل دود چې په اخترونو کې دی هغه دا چې په ځینو سیمو کې کله چې مړی وشي بیا او اختر راشي نو د اختر په اوله ورځ هغه خلک راځي او د مړي کور ته دعا کوي هغه غم یو ځلې بیا تازه کیږي. د دغه دود په اړه که راته ووایي چې آیا ستاسې په سیمو کې دغه دود شته او که نه او که چېرته د اسلام دین له نظره د دې دود پالل څنګه دي؟
دا ټولنه زیاته په عرف او عناناتو باندې تکیه ده او عنانات په دې ټولنه کې چې دي دا ډېر حاکم دي. زموږ په سیمه کې دغه بدبخته عرف شته نه یوازې دا چې هغه کور ته همدردي ده بلکې هغې ته د غم تازه کول دي. د خپل ولس نه مې هیله دا ده چې په دغسې حساس وخت کې چې د یو کور کې غم تیر شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې تاسې له درې ورځو وروسته د یو غم اظهار مه کوئ، بالخصوص په دغسې د اختر په ورځو کې. اختر د خوښۍ ورځې دي، د خوشحالۍ ورځې دي. ښځینه قشر اکثریت په اخترونو کې ځي قبرونو ته، زیارتونو ته. دا شته په شریعت کې، شریعت کې دا دي چې باید مور او پلار قبر ته لاړ شي دعا وکړي. هغه دا نه چې ډلې ډلې خل لاړ شي بیا جړاګانې بیا خفګانونه، دا ټول اسلام منع کړي دي.
استاد یو بل دود چې هغه د خواښې خسر کره تګ دی یا ځینې تحفې او ډالۍ وړل دي، دغه ډول دودونه څنګه ارزوي چې په ټولنه کې موجود دي؟
دودونه چې د سړي د وس نه بار شي او د هغه د پاسه شي هغه که هر دود وي په خیر نه دی. د خسرګانۍ خوږه وي، خلک کوشش کوي چې هغې سره ښه روابط وساتي، خو دا په دې معنی نه ده چې سړی دې داسې یو پیټ یې ویسي چې بیا سبا د هغې د خلاصولو توان نه لري. یوه دویمه دا ده چې هغه څوک چې د دې توان لري هغه باید په خپله ټولنه کې دا درک کړي چې بل څوک بیا دا کار کوي شي کنه.
جونی اختر کی جامع مینزی گدر خوران شوزی چیر تو مینزما مینوالو جگڑی کزمک پا مادی خواب منفی اغیز خیندلے زمک مانویات کی هم زیان من کڑی چلا ملائی پلر یو پرتو سیمو کی اخترونا دا پخواب اتسیر پا میلونن منزل کی گی.
بیا اختر دے خلق نوی پیزا
مخ په دې هیله یو چې امن راشي او یو ځل بیا اخترونه په خوښیو او میلو سره ونمانځل شي. نننۍ خبرونه همدلته تمامو. که چیرې غواړئ آزادي راډیو ته لیکونه راواسوئ نو پته مو دادی په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ورځ مو اختر او شپه مو له خوښیو ډکه. د خدای په امان.
آزادی رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې